بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمی نه وي خلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د ادبار یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې 19 نیټه چې د 1434 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې 16 او د 2022 میلادی کال د جنوري 9 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې لامول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا درته تهران ته د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست د سفر په حق را سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام دته وړاندې کیږي، چې بیا هم د هندارې پروګرام لرو چې دغه پروګرام د افغانستان او پاکستان د سرحدي اختلافاتو په ارتباط دی. له دې وروسته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د یو ساده مازیګرانۍ خبرونه هم سرته رسي. ولنډه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام کړی دی مهال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل امریکا لبیخه اسلامی نظام سره دښمنه ده. په تهران کې د افغانستان د سفارت د راتلونکو فعالیتونو په اړه ځینې مطلبونه رد شول، او اسلامی ایران له افغانستان سره د اړیکو لا پراختیا هرکلی وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. امریکا لا بیخه اسلامی نظام سره دښمنه ده. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هغو کسانو ته په اشاره سره چې مړه دی وی امریکا شعار له اسلامی ایران سره د استکبار د همیشنی دښمنه علت بولی و فرمایل، امریکا لا بیخه اسلامی نظام سره دښمنه ده، ځکه چې دغه نظام د ملت د دینی اعتقاداتو سمبول او دین راوتلې بولی. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای نن د قوم لا خلکو سره په تصویري کتنه کې چې د مرغومې د 19 د پاتسون د کلیزې په مناسبت تر سره شو او فرمایل، نن د 14/15 د مرغومې د 19 د مهمې او تاریخي پیښې په اړه خبرې کوو. د رهبر ستر مقام زیاته کړه، د مرغومې د 19 پیښه د یو ستر بدلون سرچینه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمیل، دغه پیښه ورپسې پیښې د خلکو د دینی ژورتیا ښودنه کوي. هغوی په مختلفو هیوادونو کې له اسلامي ایران سره د اهل سنت و مینې او دلچسپۍ ته په اشارې سره وفرمایل، په اسلامي هیوادونو کې له شهید سلیمانی د ستاینې عظیمې دستورې د آسیا له ختیځ نیولې تر افریقا له اسلامي ایران سره د اسلامي امت د ملاتړ او دلچسپۍ یوه بېلګه وبلله. د انقلاب معظم لارښود شهید سلیمانی تاریخي جنازې دستورې د خلکو د فرصت جوړونکي غیرت ته یوه بېلګه وبلله او جوته یې کړه. کاغذ سپیڅلې مړې سوریې، لبنان او پاکستان ته هم لاړ وې، نو د ایران او عراق په شان به مسلمانو ملتونو ترې عظیم هرکلی کړی و. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د سردار سلیمانی شهیدول د امریکا غلط و اندازو د دوام یوه بیلګه وبلله او زیاته کړه، تا ترهګرو غوښتل حاج قاسم د هغه عظیم حرکت د سمبول په توګه چې استازی و لامینځی اوسي خو د سردار د شهادت په دوهمه کلیزه کې د ایران او نورو هیوادونو د خلکو عمومي مینې ارادت څرګندولو او عظیم حرکت د خدای تعالی د قدرت له امله د یوه عظیم حرکت په توګه وښودله چې د امریکایانو محاسباتي اداره حقیقتا معیوبه او خرابه ده. رای برستر مقام همداراز د مستګویر او زورویون کې دښمن په وړاندې نه تسلیمېدل د انقلاب د اصولو برخه وبلله او جوته کړه دا چې یو وخت دښمن سره خبرې تعامل او مذاکرات وشي د هغه په وړاندې د تسلیمېدا په معنا نه دی. همغه ډول چې تر اوسه نه تسلیم شوی او لا دې ورسته به هم ونه شي. په تهران کې د افغانستان د سفارت د راتلونکو فعالیتونو په اړه ځینې مطالب رد شوي دي. تهران ته د طالبانو د موقته دولت خارجه وزیر امیر خان متقی لا ورتک سره په یو وخت ځینو رسندیو د نامعلومو سرچینو له کوله راپورټ کړ چې د ایران حکومت په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته سپاري. د ایران د خارجه وزارت باندې خطیب زاده دغه ادعا په غبرګون کې ویل چې په تهران کې د افغانستان سفارت ډیپلوماټیک فعالیتونه د جنیوا کنونشن د تعریف شویو قواعدو او اصولو په چوکاټ کې د ټولو بهرنیو سفارتونو په شان ډیپلوماټیکي اړیکې لري او په هغه کې هیڅ ډول بدلون نه دی ممکن. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران په بلنه د هیواد ته په سفر تللی دی. زمون خبري الوی تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی اسلامی ایران ته سفر کړی. د افغانستان د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی تهران راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د دې هیواد په بلنه ترسره شوې. ازم نور تفصیل یې د نعمت الله افغان په رالیګري دغه راپورټ کې.
تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی ایران هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی تهران راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د دې هیواد په بلنه ترسره شوی. نوموړی وایي چې په دې سفر کې به د بشري مرستو، د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا، پر پوله باندې د ځینو رامنځته شویو ستونزو پر حل، د همکاریو د جلب او اړوندو مسایلو باندې له ایران سره خبرې اترې وشي.
بلې، د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوی صاحب امیر خان متقی په سرپرستی تیره ورځ مازدیګر یو لوړ پوړی پلاوی د ایران هیواد ته دغه هیواد په بلنه باندې په سفر لاړ. د سفر عمده موضوعات به هلته دغه هیواد سره د ترانزیټي همدارنګ اقتصادي بشري کومکونه او همدارنګ د همکاریو د جلب پر پوله باندې د ځینو ستونزو او په عین زمان کې سیاسي روابطو د تقویې او اړوند موضوعاتو باندې به بحثونه کیږي. هیله مندیز موږ دا سي دا سفر به ډیر لاسته راوړنی ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به روابط لا وغوړيږي.
باید وویل شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی تر دې وړاندې هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي چې هدف یې په افغانستان کې د شته اقتصادي ستونزو حل او له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو ترسره کول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکو. ایران له افغانستان سره اړیکو له پراختیا هرکلی کړی. د ایران د خارجه وزارت د عمومي اړیکو دفتر ویلي چې ایران تل د افغان بولس د خلکو د ګټو په لړ کې له افغانستان سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ساتلو په ضرورت ټینګار لري. د ایران د خارجه وزارت د عمومي اړیکو دفتر د بیانیه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د یو لوړ د سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تهران ته ورغلې. ټاکل شوې ده دغه پلاوی د ایران او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا او اقتصادي مسایلو په باب له ایراني او چارواکو سره لید کته وکړي. د طالبانو د خارجه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی هم پرون وخته په خپلې و ټولنیز پیغام کې لیکلي چې امیر خان متقی به په دغه سفر کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو ترانزیټي چارو او د غرض د سیاسي او اقتصادي مسالو په باب له ایراني او چارواکو سره بحث او د نظر تبادله وکړي. تهران ته د طالبانو د حکومت لړدبا چارواکي سفر په داسې حال کې چې ایران تل له طالبانو غوښتي چې پر رسمیت پیژندنې لپاره دی د افغانستان د درستو قومونو او قومیتونو په ګډون سره ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلي سید خطیبزاده هم د طالبانو د حکومت د جوړېدا په باب ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې له نورو زیات پر ایران او د سیمې هیوادونه ټینګار کوي د یو داسې ټول شموله حکومت جوړېدا ده چې د افغانستان د مختلفو قومونو او قومیتونو استازیتوب وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی د دې خبرې په کولو سره چې د افغانستان راتلونکي لاره د افغانستان د درس ولس د ارادې تحقق دی ویل چې د افغانستان د درس ولس په وړاندې د ایران سیاست روښانه دی. د کابل جلال آباد لویه لاره د ټرافیکو په مخ وتړل شوه. زموږ خبریال وایي ورسته لا سختو ورختونو او لا غره څخه د سترو ډبرو د لویدو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره د ورېښمین تانګې په سیمه کې د ټرافیکو په مخ وتړل شوه. یعنې شاهدان وایي چې اوسمهال یوازې پلي کسان د اوږده واټن په وهلو سره په خورا سختی سره له دغې لارې تګ راتګ کوي شي. د ننګرهار ولایت د ځمکني ترانسپورټ ادارې د یوې بیانیې په خبرولو سره له خلکو وغوښتي چې پر دغه لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. یا د ادارې همداراز ویلي چې د لارې د خلاصون ګړندې هڅې روانې دي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به دا لاره د ټرافیکو په مخ پرانستل شي. د اقتصادي او سوداګریز پلوه د کابل جلال آباد لویه لاره خورا مهمه او حیاتي لاره بلل کیږي. هر ورځ په دغه لاره تر دیر شو زرو پورې بارړونکي او مسافرونکي موټر تګ راتګ کوي. ستانکزی وایي چې د ټاپي پروژې چارې په راتلونکي ستمبر کې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې د ټاپي پروژې چارې په راتلونکي ستمبر میاشت کې پیلېږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ستانکزی ته دا خبره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وفا حاجیوف د لیدنې په محال کړې ده. سرچینا درازوی چې ترکمنستانی مقام په دې لیدنه کې د افغانستان د امنیت په ټینګښت خواخی خودلې ده. په راتلونکي ستمبر کې د ټاپي پروژې د کار د پیل خبر ورکړی دی. طالبان وایي چې په دې لیدنه کې د یادې پروژې د کار په ارزښت او دوه اړخیزو ملګرتیا او بحث او خبرې اترې شوې دي. فیض الله جلال د تعصب او سپکاوي په تور نیول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي شنونکي فیض الله جلال د نیولو په اړه سپیناوی کړی دی. مجاهد لیکلي د جلال آباد د جلال په نامه یو متعصب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسندیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره لوبې کولې. مجاهد لخبل لغا ټویټ سره د فیض الله جلال په نامه د ټویټر د یو اکاونټ څو سکرین شاټونه هم خبره کړې دي. د افغانستان د خبریالانو د فیډریشن تر څنګ د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د فیض الله جلال نیول غندلی او د بیان ازادي ضد عملی بللې دي. فیض الله جلال سمدا مخ کې په یو ټلویزیونی باس کې یو طالب بیان د مخامخ سختې خبرې وکړي او ګمان کوي چې د هماغو خبرو په غبرګون کې به نیول شوی وي. په ختیځ ولایت ننګرهار کې څلور انسان تختون کې نیول شوی دي. زموږ خبري الوی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د استخباراتو د لوی ریاست ویان خلیل هم راز په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی شي د استخباراتو ځواکونو په یو ځانګړي اقدام کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې څلور انسان تختون کې نیولې دي او د هغوی له منګولې د حاجي بریالي په نوم یو تن چې خوا او شا دوه میاشتې وړاندې تختولی او له کورنۍ داغه د خوشیګي دو په بدل کې د 3000 ډالر د ورکړې وختنه کړی و. روغ نمټ او را خوش کړي او خپل کورنۍ ته سپارل کیږي. دا د دې حال خبر. تهران ته د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست سفر دا به زموږ د سیاسي تبصرې عنواني هو لنډه دمه.
سیاسی تبصرہ
ایزان لکه څنګه چې مخکې اعلان شو تهران ته تا د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست سفر زموږ د نننې سیاسي تبصرې عنوان دی چې تاسو پام ورته راغواړو. په افغانستان کې طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی دی په پلاوی په مشرۍ تهران ته تا راغلی دی. د طالبانو د خارجه وزارت وندی عبدالقهار بلخی پرون ناوخته په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی چې امیر خان متقی په دغه سفر کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو ترانزیټي چارو او دغه راز د سیاسي او اقتصادي مسالو په باب له ایراني چارواکو سره بحث او د نظر تبادله وکړي. تهران ته تا د طالبانو د حکومت د لوړتبا چارواکي سفر په داسې حال کې دی چې ایران تل لا طالبان غوښتي په رسمیت پیژندنې لپاره دی د افغانستان د درستو قومونو او قومیتونو په ګډون سره ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایران د خارجه وزارت ویندی سید خطیب زاده هم د طالبانو د حکومت د جوړېدا په باب ویلي هغه څه چې په افغانستان کې لا نورو زیات پر ایران او د سیمې هیوادونه ټینګار کوي. دیو داسې ټول شموله حکومت جوړېدا ده چې د افغانستان د مختلفو قومونو او قومیتونو استازیتوب وکړی شي. ایران د خارجه وزارت تواندی د خبرې په کولو سره چې د افغانستان راتلونکي لارې د افغانستان د درس ولس د اراده تحقق دی ویل د افغانستان د درس ولس په وړاندې د ایران سیاست روښانه دی. تهران ته د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست سفر خی چې د غډله د افغانستان له ګاونډیانو سره د اړیکو د ټینګولو ته خاص اهمیت ورکوي او هڅه کوي د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو لپاره د هغو مثبتو نظر جلب کړي. ایران د تیر کال د اګست په 15مه په افغانستان د طالبانو له سلطې وروسته د ټولو قومونو په ګډون په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو په ضرورت ټینګار لري. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د خلکو مشکلاتو او مسایلو او د هغو لاوري سره مرستې ته ځانګړی پام لري. په افغانستان کې د طالبانو بیا قدرت ترلاسه کولو سره د امریکا حکومت د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، نړیوالو ورسره مالی مرستې غوڅې کړي او همدارنګه د افغانستان د اقتصادي او بانکي سیستم د دړيوړې کېدا د نښو په رامنځته کېدا سره دغه هیواد د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو دولت د افغانستان د ټولو خلکو د خوراکي اړتیاو د تامینولو وس نه لري، ملګرو ملتو هم په روسیو کې په دغه هیواد کې د میلیونو کسانو لپاره د کاختې او لوږې د خطر په اړه خبرداری ورکړې دي. د خلکو مشکلاتو ته په پام سره اسلامي ایران په روسیو میاشتو کې 14 ځله د افغانستان د خلکو لپاره بشر دوستانه مرستې ورلېګلې دي. ایران د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو په ورلیګلو کې سیاسي مسائل نه دي ورداخل کړي، خو تل یې د تهران او افغان دولت چارواکو په خبرو کې پټول شموله حکومت جوړولو ټینګار کړی او هغه اوسنی کړکېچا د دغه هیواد دولت وتلو لپاره یو نسخه بللې ده. په داسې شرایطو کې د متقی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی تهران ته راغلی ترڅو د افغانستان د اقتصادي حالات او تر خکیدا پورې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د دوام او دوا اړخیز ملګرتیا او په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ایران چې په ورستیو څو لسیزو کې د میلیونو افغان کډوالو کوربه دی، په اوسنی شرایطو کې هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې پوره کوي ترڅو په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ مخنیوی وشي، ځکه چې دغه کړکېچ خطرې به د سیمې په هیوادونو هم اغیز وشیندي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته مازیګرنې خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې Thank you.
گرانو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه نوې برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم. یادونه کوم چې په دغه خپرونه کې د مختلفو موضوعاتو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناوي تاسو ته وړاندې کیږي، چې په روانه خپرونه کې به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوندانه کې د مقاومت او جهاد په حق له خبرې وشي چې د اسلام د مبارک دین د سرلوړی او د بریالیتوب سبب شو. د نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم یو تر ټولو مهم کار حق او حقیقت د خلکو دعوت کول او په دې لار کې جهاد ته بلنه وه. نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل دورې د ظلماتنی او له تیارو ډکه دنیا په وړاندې ویرجن نشو. که هغه ورځ په نظر کې ونیسو چې په مکه معظمه کې یوازې وو، او یا هم هغه وخت چې د مسلمانانو یوه وړه ډله په راټول شوې وه، خو د په مقابل کې په تاوتریخجنو اخلاقو او پیاوړي مټو سنبال د عربو زورواکي او مشران او هغه عام خلک وو چې له معرفت څخه بې برخې وو. خو سره له دې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم نه ویرېده او خپل د حق خبره به سرګندوله، تکرارولہ، روحانہ کولہ او بیانولہ بے، سپکاوی بے، زغمل، کڑاونہ او تکلیفونہ بے پزان اڑل، تردے چی دی یوش میر کسانو پا مسلمان اولو کی بریالے شو. کسو ہم حاغا وقت چی اسلامی حکومت ہی را مستکر او خپل د حکومت د مشر پتوگا واک پلاس کے واخست، لطولو اڑخونو زیاد گواکونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا متوجه شو، یعنی زغملی وو. ځینې خلک په اندېښمن کېدل، ځینې لرزانده کېدل، ځینو به پلمې او بهانې لټولې، ځینو به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سازباز او نرمخت ته هڅوه. لیکن نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د جهاد او د دعوت په دغه ډګر کې د یوې لحظې لپاره هم د سستۍ احساس ونه کړ، او په پوره قوت سره یې د اسلامي ټولنې چارې په مخه بیولې، تر دې چې اسلام د عزت او د پیاوړتیا لوړې سوکې ته ورسوه. هماغه نظام او ټولنه وه چې د جګړې او د دعوت په ډګرونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مقاومت په برکت په وروستیو کلونو کې د نړۍ په زبر ځواک بدل شو. د تهران ریډیو ګرانو محترمو دوستانو، تلپاتې وږمې لړۍ د دې پروګرام وخت ختم شو. تر بل پروګرام پورې خاد او آباد اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ایزانو د هنداري له بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې ورستۍ کې د پاکستان او افغانستان په کرښه یعنی ډیورنډ لاین یو څه تاوتریخوالی پیدا شوي، او طالبان په ځینو سیمو کې په ډیورنډ لاین لګېدلي اغزن تار لرې کړي دي. که څه هم له دې امله د دواړو هېوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنسته سو خو په افغانستان کې طالبان د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې رامنسته سوي لانجې او د غزن تار د غځولو مسله به د خبرو اترو له لارې حل سي. دا په داسې حال کې دی چې پاکستانی چارواکي په ډیورنډ باندې د غزن تار په لګولو ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال بابر افتخار ویلي چې غزن تار به په هر صورت کې ولګول سي. په داسې حال کې چې طالبان د سرحدي لانجو د هوارولو په موخه په خبرو اترو تاکید کوي، خو په عین حال کې ویلي چې په ډیورنډ باندې د غزن تار او تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په ختیځو ولایتونو د طالبان د سرحدي ځواکونو قومندان ثناءالله سنګین ویلي چې هغوی به د پاکستان له لورې هر ډول خوځښت ته په کلکه ځواب ورکړي او حتی د یوه سانته یا غزن تار د لګولو اجازه هم ور نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د پاکستان تر اثر لاندې ګڼل کېده او داسې انګېړنې موجودې وې چې په ډیورنډ به له پاکستان سره شخړې نه وکړي. د یادو موضوعاتو په هکله مو د افغانستان او پاکستان د دوو شخصیتونو ډاکټر صاحب علي واحدي او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کمیټې مشر ملک عنایت الله خان کاسي نظرونه مو اخیستي دي. زموږ سره مله پاتې سئ. لیویلند شاندم یو وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو هرکلی کو و خپل بحث د سیاسي چارو لشنند ډاکټر صاحب علي واحدي څخه په پښتنې سره پیلو. ډاکټر صاحب، طالبانو وایي موږ د غزن تار د لګولو اجازه نه ورکوو. د افغانستان له نظره لا ډیورنډ رسمي نه دی، خو په مقابل کې پاکستان بیا ډیورنډ رسمي سرحد بولي او غزن تار د امنیت او غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼي. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د کوم یو لوري دریځ په ځای دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، او د تاسو ویل متاسفانه په دغه وروستنی اونیو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې او د سرحدي مسایلو په اړه یو تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. او هغه دا دی چې د پاکستان لخوا په دغه سرحدي سیمو کې د ازغم تار یا د پوځي اډې د جوړولو اقدامات شوي دي، چې دا د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا د دوی په دغه اړه اقدام، یعنی منفي اقدام شوي دي. او هغه موادی او هغه چې دوی هلته جوړ کړي دي، دوی د اعتراض د طالبانو لخوا پر هغه باندې اعتراض شوي دي. دا ګوره ده مسله چې د په دواړو خواوو پورې اړه لري، چې دا باید د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو د خبرو اترو او په موافقې سره دا مسله رامنځته شي ده، چې مثلا د امنیت د تامین لپاره او په دې باندې چې پاکستان وایي که چیرې موږ دا موانع رامنځته نه کړو د ترګړو د دلو د تګ او راتګ سبب کیږي او د زموږ د هیواد د ناامنۍ سبب کیږي، خو دا د افغانستان لپاره دا مسله هم رامنځته کیږي. نو دا معنا نه لري چې مثلا د یوې خوا لخوا مثلا دا تصمیم ونیول سي، او دا تصمیم واقعا بې ځایه ده، او دا د نړیوال قانون په اساس او د ګاونډیو د دوارو قوانینو په اړه دا یو بې ځایه ده چې پاکستان کې د دغه مسلې په د مشکلاتو د ستونزو د لري کولو اساسي لاره داره چې د دوو هیوادونو په قوانین چې د نړیوال قوانین وجود لري، هغه اسناد چې وجود لري، چې مثلا دا مسله په کوم هیواد پورې اړه لري. متاسفانه دا مسله دا ستونزې چې نه یوازې د افغانستان او د پاکستان په پولو او سرحدي سیمو کې وجود لري، دا د یو توصیه و چې د انګلیسانو لخوا په اسلامي وادونو کې او ګاونډي وادونو کې دا یوه سیمه د دې په بانه چې دا یو خپلواکه سیمه ده البته دا رامنځته شوی دی چې د راتلونکو وختو کې د دواړو هیوادونو د خلو او د اختلافات سبب وګرځي. دا مقصد سبب نه شي چې د دواړو هیوادونو د اختلافاتو یا خدای ناکرده په جګړه تمام شي یا داسې یو مسله رامنځته شي چې دواړو هیوادونو ته ضرر راپیش.
له ډاکټر صاحب واحدي څخه په مننې سره اوس په دې اکله په پاکستان کې د عوامي نېشنل د پارټۍ د مرکزي کمیټې د مشر ملک عنایت الله خان کاسي صاحب دا تاسو دا راته وایست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن لاین باندې د غزن تار د لګولو مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟ طالبان وایي چې موږ دغه غزن تار لګول ته اجازه نه ورکو، خو په مقابل لوري پاکستان بیا په ډیورنډ کرښه باندې د غزن تار په لګولو ټینګار کوي او دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد بولي. تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
تر نن د پوری د پاکستان سره د افغانستان یو قسم هم تړون نشته. که یو څه تړون یا د دروغو یا د رښتیا یا انګریزانو په زور یا په جبر دا توره کرښه د پښتنو تر مابین کش کړی ده، نو زما په خیال که طالبان رښتینی وي نو بیا د طالبانو دریز صحیح هم دی او باید چې هر افغان د دوی مرسته وکړي. خو ما رشته داسې ده معلومیږي چې طالبان به پر ځای باندې دغسې لکه اوس چې دوی ښکاره کوي که تر پایه پر دې خبره داسې ودرېږي نو دا به د افغانستان او د افغانانو دپاره ډېره لویه نیکمرغي وي. پاکستان خو د زور کار ښیي، نو کوي یې توپک ورسره دی، ټینک ورسره دی، بم ورسره دی، جاز ورسره دی، هغه خو دی. خو په دنیا کې ډېر ملکونه اوس هم ډېرو ملکو د سلو کالو بعد د یو نیم سل کالو بعد دغه چې دی هغه دغه یې اخیستې دي، هغه خپله خاورې برته اخیستې ده. نو پښتانه هم دا حق لري، افغانان هم دا حق لري چې هغه خپله خاوره برته خپل په دغه باندې خپل په وطن او پښتانه سره یو شي. دا خو د پښتنو په زړه باندې دا لاین تیر شوی. بل قوم په دنیا کې دارنګه تقسیم شوی نه دی، نه دارنګه چا د دوی د مرضۍ بغیر دا لاینونه پر کش کړي دي. دا کرښه خو د یو پښتانه سره هم پښتانه نه ده کوي، کانګرس کش کړي ده که پاکستان په دې زور کوي که امریکا په دې زور کوي، نو دا د پښتانه قوم سره د افغانانو سره زیاتوب دی. نو په کې د لوی افغان مفکوره د حبیب الله رفیع صاحب یو شعر درته وایم. هغه وایي حبیب الله رفیع صاحب د افغانستان ډېر لوی تاریخ پوه عجیب شاعر، هغه وایي د لوی افغان مفکوره وایي له یوه وجوده دوه وجوده جوړېدلی نه شي. دا فرضي کرشي ورور له وروره بېلولی نه شي. منم د دوو وروڼو تر منځ به دیوالونه جوړ شي، زړو مینه په دیوالونو بندېدلی نه شي. نو که ته د طالبانو مفکوره دغه وي او په ایمانداري باندې وي نو بیا طالبان پر حکم دي او هر افغان باید چې داسې پوه کړي، او که د پاکستان پر تا باید چې د افغانستان د لویې جرګې ته د بیکوم افغانستان او د آزاد افغانستان پښتانه باید چې دا فیصله وکړي.
له ملک عنایت الله خان څخه مننه کوو. عزیزانو د یوې لنډې شاندمې وروسته بېرته راګرځو ستاسو خدمت ته. اگر زه خپل بحث ته د ډیورند کرښې مسأله چې 19 پیړۍ ته او په هند باندې د انګریزانو استعمار ته ورګرځي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدار شخړو سبب ګرځېدلی دی. حال دا چې دواړه اسلامي هیوادونه زیات فرهنګي مذهبي او ژبنیز مشترکات لري. ډاکټر صاحب واحدی دغه مسلو ته په کتو سره څه فکر کوي؟ د ډیورن لاین د مسلې حل به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات له منځه یو نسي او د ورورګلوۍ فضا به رامنځته نه کړي؟ ستاسو په نظر د دې مسلې دایمي حل څه کیدای سي؟
دغه چې تاسو ویل متاسفانه ده په کلونو کلونو وروسته تر دې چې د هندوستان د ازادۍ وروسته د انګلیستان لخوا دا مسله د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پښتونستان په نوم یو خپلواکه سیمه دوی پرېښودل چې نه د پاکستان تر حاکمیت لاندې ده او نه د افغانستان تر حاکمیت، او همیشه دا مسله د دواړو هیوادونو متاسفانه د اختلافاتو او د په دغه شخړو او د ستونزو مسله رامنځته وي. او معقوله لاره دا ده چې د دواړو هیوادونو د موافقې د خبرو اترو او د هغو د خلکو په رای سره چې آیا دوی د نظر دا دی چې د افغانستان په تور حاکمیت لاندې رعایت لري یا د پاکستان یو لاره دا ده بله لاره دا ده چې دواړو هیوادونو خبرو خورا دوستانه اړیکې لري او بل ته د فرهنګي او اقتصادي او اجتماعي له لارې دوی سره مثلا ارتباط ولري، د خلکو د سیمو هغه دوستي او هغه ارام ژوند خدای ناکرده د دغه دورین په بانه مختلفې او د ستونزو او د مشکلاتو سبب وګرځي. دا یو معقوله لاره ده دغه هیوادونو سره کښېني او په یوه اساسي او د نړیوالو قوانینو په اساس دا مشکلات قرار سی او تصور و ترو نه د دې چې په نه کړه دا مسله د دې سبب وګرځي د دوه هیوادونو اړیکې د ستونزو سره مخامخ.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به په دې اړه له ملک صاحب عنایت الله خان قاسي څخه پوښتنه وکړو. دوه مسلو ته په کتو سره څه فکر کوي؟ د ډیورن لاین د مسلې حل به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات هواري نه کړي؟ فکر نه کوي چې دغه مسله که حل سي د دواړو هیوادونو شخړې په لمنځه ولاړې سي او سوکالۍ او آبادۍ په لوري درومي؟ ستاسو په نظر د دې مسلې دایمي حل څرنګه کېدای سي؟ بلاخره دا مسله خو باید هواره سي او دغه مسله باید د سوله ییزې لارې حل سي.
نو پښتانه د خپل مرضي ته پرېښول د دواړو خوا پښتانه دي خپل مرضي ته پرېښول چې د دوی خوښه اهمیت لري. پاکستان خو هر چې د انګریز میراثور د ځانه جوړ کړی دي، د افغانستان خو د پاکستان سره هېڅ قسم هم پر دې کرښه باندې جای هم یو 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 دغه نه دی سوی. که کله سوی نو هغه جنګونه سوی دي، قبایلو کړي دي، ډېر جنګونه افغانانو کړي دي، هغه سوی دي او یو افغان ترمنځ پوری هم دا کرښه نه ده منلې. نو ورورګلوي خو مسلمانۍ د ایران سره هم د افغانستان ده، نو د ترکیې سره هم د عربیانو سره هم، نو یو ملک ملک د په دې وجه خپل مځکه نه پرېږدي چې ته مسلمانې. نو څه مسلمانان خو څېړېس ملک دي، خپله خاوره او خپل وطن خپله جغرافیه. دا نن چې پښتنو ته څه مسلې ورپېښې دي چې نه دوست معلومېږي، نه دښمن معلومېږي، نه تعلیم معلومېږي، نه علاج معلومېږي، نه روزګار معلومېږي، نه څه معلومېږي، نه بد معلومېږي. ډېر غټ د شهید جنجور کې بیا برته ټرنس کې بیا تاوره باندې د ډرګز مافیا او د دغه کنټرول دی او ټوله دنیا په دلته دهشتګردان راځي او دا زموږ په خاوره باندې زموږ په وطن باندې ملنډې وي. دا صرف د دې وجه دی چې د پښتنو دا خپل دغه چې دی هغه حب چې دی هغه دومره کمزور دی. پاکستان خو هسې یعنی تا کېدی نه شي چې د کندهار پښتون دي زما ورور نه شي، د ګوجرانوال دا پنجابۍ دي زما ورور، که مسلمانۍ دي زما مسلمانۍ د کندهار د پښتانه سره ډېر ښه مسلمانۍ ده، د جلال آباد افسانه د پېښور د پښتانه سره ډېر ښه مسلمانۍ ده، کلچر یې پښتو یو ده، یو د رواج یو دی، ګوجرانواله د پنجابي څخه یا د ملتان د پنجابي څخه یا د تفارکن و سندي څخه زما څخه اړیکې هغه اړیکې به بیا ساتو خو چې یو زموږ جغرافیا دا زموږ تر هغو چې دا نه وي مکمل شوي په دې خطه کې به
مننه. د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي او د پاکستان د عوامي نېشنل د پارټۍ د مرکزي کمیټې له مشر عنایت الله خان کاسي څخه مننه کوو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړ. ایزانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو او د ډیورنډ لاین په هکله مو د تهران له راډیو څخه د هندارې خبرونه واورېدل. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. شاد او آباد اوسئ.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه تازه پروګرام کې اول به د معمول سره سم د تهران ورځپانه تاسو ته وړاندې کوو او که وخت وو نو د کابل او د ځینو نورو بهرني ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ او استفاده هم ترې وکړئ.
گرانو قدرمنو دوستانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه نن په خپل اړومبی مخ د انزور په چاپولو سره لیکلی د هیواد د تیلو د تولید ظرفیت د بندیزونو مخ کې پړاو ته ورګرځي. د تیلو د ملي شرکت عامل مدیر محسن خوجسته مهر وویل د تیلو او اوبلنو ګیسو خرڅلاو ډیر زیات شوی او د صادر شوو تیلو پیسې هم وصول کیږي. هغه ویلي حاضر دمه د ایران د تیلو د رانیولو لپاره بیلابیل اخیستونکي شته دي خو باید د پلورلو لپاره ډول ډول لارې چارې ولټول شي. دغه ورځپاڼه همدارنګه د شهید سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت په هیواد کې دننه او بهر د ترسره شوو دستورو رپورټونه خپروي او په همدې تړاو لیکي د عراق په بصره ولایت کې د سردار شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس په ستره لمانځغونډه کې په لسهاو زرو کسانو ګډون کړی و. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د وخت کومندان او د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی سره د یو شمیر ملګرو د 2000 کال د جنوري په دریمه نیټه په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په رسمي بلنه یې دغه هیواد ته سفر کړی و د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې د امریکې د ترهګر او تیریګر پوز په هوایي حمله کې شهید کړی شو او په قزاقستان کې د نیول شوو کسانو شمیر 4000 کسانو ته ورسېده. اطلاعات لیکلي د قزاقستان د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د خپور شوي رپورټ له مخې تر اوسه 13 امنیتي عسکر وژل شوي او 248 نور ژوبل شوي دي. د دغه رپورټ له مخې 26 اعتراض کوونکي هم وژل شوي او 3000 نور هم نیول شوي دي او ویل کیږي چې په وژل شوو کسانو کې یو صهیونیست خارج هم تر سترګو کیږي. همداراز په قزاقستان کې د مظاهرو په دوام او سختېدا او د بلواګانو د کنټرولولو لپاره د قرقیزستاني عسکرو په ورلېګلو پسې د قرقیزستان د ولسمشری دفتر د یوې بیانیې په صادرولو سره وویل د دغه هیواد ځواکونه له مظاهره چانو سره مقابله نه کوي. روسی او د ډلیز امنیت تړون سازمان هیوادونو هم قزاقستان ته چې د سکاله پیل راهیسې له پراخو ولسی مظاهرو سره مخامخ دی عسکر ورلیږلی دي.
قدمونو اوریدونکو اوسام کیهان ورځپانه اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه بیا د نورو مطالبو ترڅنګ د اماراتي کشتۍ په اړه یو مطلب چاپ کړی. دغه مطلب د امارات د پوځي کشتیو په نیولو کې د انصار الله رسندوی غبرګون ته د یمن سمندري حدود د نورو د نفوذ ساحه نه ده تر عنوان لاندې یو مفصل راپور چاپ کړی چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د یمن پوځ له دې وروسته چې د سعودي ائتلاف د سنا حکومت په کشتۍ برمته کونې تورن کړی او هڅه یې کړې ده د متحده عرب اماراتو روابي نومې له وسلو ډکه کشتۍ له طبي او غیر پوځي شیانو ډکه وبرېښوي. د دغه کشتۍ د وسلو د جوپې انځورونه خپاره کړل. د یمن پوځ د اماراتو له وسلو د ډکې کشتۍ د تصویرونو په خپرولو سره د سعودي ائتلاف دروغ او ادعاګانې روښانه کړې. د جنوري په دریمه نیټه د انګلستان د سمندري تجارت د عملیاتو مرکز یو کی ایم ټی او په یوې خبرتیا کې وویل د سمن په سره سمندر کې له راس عیسا بندر سره نږدې په یوې کښتۍ د حملې راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د وروسته د عربستان العربیه خبری چینل هم مدعی شو چې د یمن انصار الله غورځنګ د متحده عربی اماراتو په بیرغ سره یوه بار شوې کښتۍ د الهدیده ښار په اردو کې درولې ده. سعودیانو همداراز ادعا وکړه چې کښتۍ په سقطري ټاپو کې د سعودي عربستان د یوه روغتون لپاره په طبي تجهیزاتو او درملو بار ده. په دغو ادعاګانو او دروغو پسې د یمن د پوځ بیاندو یحیا سري رسما اعلان وکړ چې د یمن پوځ د متحده عربي اماراتو له پوځي تجهیزاتو یوه ډکه کښتۍ چې په غلیمانه اقداماتو بوخته وه درولې ده. ویل کېږي د یمن سمندري پوځ د اماراتو روابي نومي کښتۍ له مخکې راهیسې څارله چې ډول ډول وسلې او زغرګاد یې له یوه ځایه بل ځای ته منتقل کول.
ګرانو او قدرمنو دوستانو یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل ورځپاڼو په سر کې مسیر ورځپاڼه راخلو چې لیکلی دي ترکمنستان او افغانستان د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د رپورټونو له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وفا حاجی اوف له خپل افغان سیال شیر عباس استانگزی سره کتلی دي. ترکمنستان ویلی چې په افغانستان کې له سراسري امنیت خوښ دی او تمه لري چې وضعیت له دې هم ښه شي. ترکمنستان په دې باور دی چې اوس د ټاپي پروژې عملي کولو ته زمینه برابره ده او باید چارې پیل شي. مسیر همداشان لیکلی چې افغانان له سخت ژمي او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. سٹار اینڈ سٹرائپرز نشریه په یو رپورٹ کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې ده. سرچینه کاږي چې لیاوی خوا خورا سخت ژمی او لبل خوا د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ناورین پراخولې شي. سرچینه د عام وګړو او نړیوالو مرستندوی مؤسسو له خولې لیکلي چې ښایي وضعیت تر دې هم لا بد شي. لبل خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنر فیلیپو ګرانډي ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د حل لاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې دي. هغه ویلي چې موجود ستونزې یوازې او یوازې د خبرو اترو له لارې د حلېدو وړ دي، نو طالبانو ته پکار ده چې له نړیوالو سره د ډیالوګ لاره خپله کړي او طالبان باید ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او لګکه او ته په خپل اداره کې ونډه ورکړي. مسیر ورځپاڼې همداشان لیکلي چې طالبانو څه باندې 2500 کسان له خپلو لیکو د بیلابیلو جرمونو په تور ایستلي دي. ورته مهال پوځي شناندي وایي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو کچېرې د طالبانو صفوف تصفیه نشي نو ډېرې ستونزې به جوړې شي. د پوځي چارو شنونکي وایي د صفونو د تصفیه په تړاو د طالبانو وروستي اقدامات ګټورې پایلې لرلی شي او له دې سره به د ناوړه ګټه اخیستو مخنیوی هم وشي. مسیر ورځپاڼې ته دوام ورکوو چې لیکي پاکستان وایي له نوي حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی کابل ته لیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د ځینو مهمو مسایلو په سر د خبرو لپاره د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته لاړ شي. د پاکستانی حکومت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د معید یوسف په مشرۍ دغه پلاوی به په کابل کې له افغان لوري سره وګوري او پر مهمو مسایلو به خبرې وکړي. د دې پلاوی د نورو غړو په اړه څه نه دي ویل شوي خو زیاتوي چې دغه سفر به په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
ډیر عزتمن اوریدونکو نور ورځپانې خوښته دي. متاسفانه زموږ وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.